있는 아우아지아.
는 아우아지아.
السلام علیکم درنو وردونکو نا د امریکا جغ آشنا ریډیو ده د نن ورځې په خبرونه کې موږ په دې خبرې کوو چې په د چمن په سیمه کې د افغان ځواکونو او د پاکستاني ځواکونو ترمنځ په دې ورستي کې ډېر نشتی سره وسوي ځینې خلک زخمیان سول په دې موضوع خبرې کوو او زموږ سره د چمن د سیمې آزاد خبریال عبدالرزاق پرک صاحب سره ملموي او په دې ټولو وزیت به خبری وکو خود دې مخ کې موږ د پښتو برخې لند خبرونه ورو خبرونه وواورو بیا به رپورت او د غیر سره د مرمس خبری وکو
لوستون کې سید سلیمان شاه نن د پنځم به په ورځ د مرغومې په لومړی نیټه په کابل کې یو شمیر خزو او انجونو
د امریکا غږ آشنا تلویزیون نړۍ ته
لوستونکې سید سلیمان شاه نن د پنځم به په ورځ د مرغومې په لومړی نیټه په کابل کې یو شمیر خزو او انجونو د طالبانو د حکومت د لوړو زده کړو د وزارت لخوا د خزو پر لوړو زده کړو باندې پابندۍ د لګولو په خلاف لاریون وکړ. د خزو د حقوقو یو شمیر مدافعان هم له احتجاج کوونکو سره ملګري شوي وي. هغوی دا شعارونه ورکول چې یا د زده کړو او تحصیل حق د ټولو لپاره او یا د هیچا لپاره هم نه. هغوی پر نارینه باندې هم غږ وکړ چې په لاریون کې ورسره ملګري شي. یوې ښځې د خپل نوم د نه ښودلو په شرط امریکا غږ ته وویل چې د طالبانو امنیتي ځواکونو د زهرا منګار په نوم یوه احتجاج کوونکي له ځانه سره بوتله، خو د طالبانو امنیتي مسؤلینو لا تر دې زما د ننني لاریون په اړه څه نه دي ویلي. په ښار کې کلک امنیتي تدابیر نیول شوي او ځواکونه د ښار په مختلفو برخو کې ولاړ دي. ویل کېږي چې د دولتي او خصوصي پوهنتونونو یو شمیر استادانو لوړو زده کړو د وزارت د وړمې ورځې له خپلو دندو نه استعفاګانې کړي. څو تنه ژورنالیستان چې د ښځو د لاریون په اړه رپورټونه برابرول توقیف کړل. په عین وخت کې د متحده ایالاتو، برېټانیې، ایټالیې، کاناډا، فرانسې، جرمني، جاپان، ناروې، هالند، هسپانیې او نیوزرلند د بهرنیو چارو وزیرانو او د اروپایي اتحاد عالي استازو په یوې ګډې مطبوعاتي بیانیې کې پرکړې په افغانستان کې د ښځو او نجونو پر لوړو زده کړو باندې د پابندۍ د لګولو په کلکه غندنه کړې. پخوانی جمهور رئیس حامد کرزی او د طالبانو د مخالفې جبهې مشر احمد مسعود هم په دې پریکړې انتقادونه کړي دي. په کابل کې د متحده ایالاتو د سفارت شارجه فیرا میرمن کارن ډیکر وایي چې د طالبانو پریکړه هغوی په خپل له نړیوالې ټولنې نه منځوي کوي. ډیکر چې د قطر د پایتخت دوحه د سفارت چارې مخ پر وړاندې بیایي، دا تبصره پرون د چهارشنبې په ورځ د لیندې په دیرشتمه په دوحه کې له یو شمیر افغان ژورنالیستانو سره د یوه آنلاین مطبوعاتي کانفرانس په مهال کړې ده. خو نوموړې زیاته کړله چې د طالبانو د حکومت د دغه اقدام باوجود به له افغانانو سره د متحده ایالاتو د حکومت بشري مرستې جاري او د یوې حربې په توګه به ورنه کار وانخلي. هغې د یوې پوښتنې په ځواب کې وویل چې شخصا په دې نه پوهېږي چې آیا د طالبانو ځینې لوړپوړي مشران به د دې پرېکړې مخالفي او که نه، خو فکر کوي چې حتما به غږ پورته شوی. چارواکو د بدخشان د ولایت په مرکز فیض آباد کې نن د پنځشنبې په ورځ د طالبانو د حکومت د سترې محکمې په حکم د څلورو ښځو په شمول یوویشت کسان په دورو باندې ووهل. په کابل کې د سترې محکمې په یوې مطبوعاتي بیانیه کې چې په دې اړه خبره کړې ویل شوي چې دغو کسانو ته سزاګانې د زنا، غلا او رهزنۍ او نورو اخلاقي جرمونو په تور ورکړل شوې. همداراز د طالبانو د حکومت د سترې محکمې په یوې بلې مطبوعاتي بیانیه کې ویل شوي دي چې په پکتیکا او هلمند کې هم د چهارشنبې په ورځ د یوې ښځې په شمول پنځلس کسانو ته سزاګانې ورکړل شوې. دا تاسو د افغانستان او نړۍ خبرونه د امریکا غږ واشنگتن ناوړی. د متحده ایالاتو کانګرس افغانانو ته د 3009 ویزو د توزیع کولو وړاندیز کړی دی. د خبر تفصیل
په داسې حال کې چې په متحده ایالاتو کې د افغانانو د مشت کولو لایحه چې له مخې به یې زرګونو افغانانو ته دایمي اقامه ورکول کېده او د ژوند نور امکانات به هم ورته برابرېدل په کانګرس کې منظوره نه سوه. د کانګرس غړو افغانانو ته د 3009 ځانګړو ویزو د ورکولو وړاندیز وکړ. د 2020 کال د اګست په میاشت کې چې امریکایان له افغانستان څخه ووتل، شاوخوا 8000 افغانان متحده ایالاتو ته د ځانګړو ویزو او بشر دوستانه ویزو پر اساس انتقال کړل شول. شافیا سردار، امریکا جاغ، واشنگتن.
زمون غږ د واشنگتن نوري. د یوکرين جمهور رئیس اولودمایر زيلنسکي پرون د چهارشنبه په ورځ د لندې په 10مه د متحده ایالاتو د کانګرس د اساسو د مجلس او د سنات د مجلس غړو ته په خپل وینا کې ویل چې له هواد سره د امریکا مرستې خیرات نه ده، بلکې په نړیوال امنیت او دیموکراسي کې د پانګې اچولو په معنا دي. زيلنسکي چې متحده ایالاتو په یو رسمي سفر راغلی، زیات کړه چې یوکرين به هیڅکله هم روسي تخپل ځان تسلیم نه کړي او نه به خپل خاورې نه تیر شي. د دین وړاندې ښاغلی زيلنسکي په سپین ماڼۍ کې له جمهور رئیس جو بایدن، د جمهور رئیس د مرستیالي میرمن کمالا هیرس او یو شمېر نورو لوړپوړو امریکایي مشرانو سره ملاقاتونه وکړل. د روان میلادي کال د فروری په 24مه پر یوکرين باندې د روسیې د نظامی یرغل په تعقیب دا یو بهرني هیواد ته د یوکرين د جمهور رئیس لومړنی سفر دی. کانګرس له یوکرين سره د 500 میلیارد ډالرو نوې مرستې واړه بحث کوي. د نیپال وی محکمې لبننا د چارلس سوبراج پونم د هغه فرانسوي قاتل د آزادولو پریکړه کړې چې د افغانستان، هند، تایلند، ترکی او ایران په شمول د نړۍ په یو شمېر هیوادونو کې د 1900 میلادي په لسیزو کې د قتلونو په الزام په ابدي حبس محکوم شو. د نیپال حکومت د چهارشنبه په ورځ ویل چارلس سوبراج د خرابې روغتیا ښه چلچلن له امله خوشي کیږي. هغه په 2004 میلادي کال کې په نیپال کې د یو امریکایي او یو کاناډایي سیلانی د وژلو په الزام ونیول شو. د اسوسییټډ پریس خبری اژانس د رپورت لمخې د متحده ایالاتو د سنا په مجلس کې د فدرالي حکومت د روان میلادي کال د 1.5 تریلیون ډالر بودیجې د منظورولو په باب مذاکرات د دواړو سیاسي ګوندونو ترمنځ اختلافاتو په وجه لزن سره مخامخ شوې. اژانس نن د پنځشنبه په ورځ خبر ورکړ چې د کانګرس غړي په دې هڅه کې دي چې د جمعې د شپې تر 12 بجو پورې دغه بودیجه باید حتما منظور کړي او د فدرالي حکومت د ادارو د بندېدو مخه ونیسي. د ای بی سی نیوز تلویزیون د رپورت لمخې په چین کې د کورونا د کووېډ د وبا مثبتې پیښې او د عاجلو ناروغانو د بسترې کولو پیښې په فوق العاده توګه زیاتې شوې دي. اوس یې هر ورځ په اوسط ډول 44000 مثبتې پیښې ثبت کیږي. روسي خبرداری ورکړی دی که متحده ایالاتو یوکرين ته د پیټریاټ دافع هوا سیستمونه ولېږل، روسي ځواکونه به په نښه کړي. د بلومبرګ خبري اژانس رپورت لمخې د روسي جمهور رئیس ولادیمیر پوتین د دغه اقدام سخت مخالفت کړی او د ځوابي اقداماتو ګواهی کړی او ویل کیږي چې د هسپانیې پخوانی شاهزاده الفانسو په 14 کلنۍ کې د خپل مشر رول او پخوانی پادشاه ژان کارلس لخوا وژل شو. پیښه د 1956 میلادي کال د مارچ په 9مه وشوه. د خبرونو پای.
د امریکا غږ آشنا تلویزیون نړۍ ته ستاسو لاره. د آشنا تلویزیون بیلابیلو خپرونو کې تازه خبرونه، څېړنیز رپورټونه او مهمې مرکې اوریدئ شئ. تاسو دا خپرونې د امریکا غږ د ساتلایت له لارې په ژوندۍ بڼه لیدلی او اوریدلی هم شئ.
درنو اوردونکو، د افغانستان لپاره د امریکا د سفارت شارزي افیر کرن ډیکر وایي چې د طالبانو د لوړو زده کړو وزارت د نجونو پر تعلیم د بندیز پریکړه نړیوال ټولنې په یو خوله غندلی. دغه امریکایي ډیپلوماټ وایي طالبان پر دغه سی پریکړو په خپله له انزوا خواته ځي. د بلې خوا دولو سیوادونو د بارنو چار وزیرانو په یو ګډ اعلامیه کې د طالبانو د حکومت د پریکړه غندلی ده. په مکرې په دې اړه د کابل څخه د امریکا غاښنا رادیو خبریال اکرام شنواری دی رپورت.
د افغانستان لپاره د امریکا د سفارت شارجا پیری کرن ډیکر د چاشمبي د ورځې نه وخته په دوه کې د خپل سفارت څخه یو شمیر افغان خبرې اعلان سره په انلاین باندې په خبرو کې ویل چې د طالبانو د حکومت لخوا د انجینو د زده کړو د بندیدو پریکړه نړیوال ټولنې په یو خل غندلې ده. خو د امریکا متحده ایالات په د بشري مرستو څخه د وسلې په توګه کار واخلي او افغانانو سره به بشري مرستې دوام ومومي. بیرمن ډیکر ویل اړتیا ده چې طالبان باید د منځوي کېدو لپاره چمتو اوسي او د نجونو د زده کړو پریکړه دوی منځوي کوي. د دوی پریکړې دوی په خپله منځوي کوي. د امریکا سفارت شارجا پیری ویل چې د نجونو د تعلیم په مسله په کابل کې طالبانو د لوړ پوړو چارواکو سره د دغسې پریکړو د عواقبو په اړه خبرې کړي او ورته ویل چې دا کار مه کوئ. خو بیرمن ډیکر ویل چې په کندهار کې طالبانو مشران څخه هیڅ یوې نه د امریکا متحده ایالاتو او نه هم د نړیوال ټولنې اساس سره په دې مسلو خبرې کړي. درمن ډکر ویل موږ نړیوال ټولنې په یو اتفاق سره د میاشتو رئیس یو پیغام هغوی ته رسولی چې دغسې پریکړې به ډېر زیان راوړونکې اوسي. د طالبانو د حکومت د لوړو زده کړو وزارت د سه شنبې د ورځې ناوخته په یو مکتوب کې تر بلې خبرتیا پورې په دولتي او خصوصي پوهنتونونو کې د نجونو او ښځو په زده کړو بندیز ولګوه. همداشان د طالبانو امنیتي ساتونکو د هغو ښوونیزو مرکزونو د مسؤلینو څخه چې نجونې پکې زده کړې کوي هم غوښتي چې د نجونو د زده کړو څانګې دي بندې کړي. د پنجشنبې په ورځ د دولس هیوادونو د بهرنیو چارو وزیرانو د روپی ټولنې له اساسو سره یو ځای د نجونو پر مخ د پوهنتونونو او لوړو زده کړو د موسسو د بندېدلو په اړه د طالبانو وروستۍ پریکړه غندلې او ویلي دي چې د ټولنیز ژوند څخه د ښځو د ګوښه کولو لپاره د طالبانو کړنلارې به له طالبانو سره د دغو هیوادو پر تعامل اغېزې ولري. د امریکا، استرالیا، کاناډا، فرانسې، جرمني، ایټالیا، جاپان، هالند، ناروې، اسپانیا، سویس او برتانیا د بهرنیو چارو وزیرانو او د روپی ټولنې استازي په یوه ګډه اعلامیه کې ویلي چې دوی د افغان مېرمنو تر څنګ ولاړ دي. د افغانستان لپاره د امریکا سپارا شارجا پیری هم خبر اعلان کړی چې که طالبان غواړي چې نړیوال مشروعیت ترلاسه کړي نو باید چې دغه سي اقدامات څخه لاس واخلي. بیرمن ډکر ویل که طالبان رسمیت پیژندل او مشروعیت غواړي او هغوی غواړي چې په ملګرو ملتونو کې استازي ولري او په نړیوالو کنفرانسونو کې کښېني او په یقین سره چې نورې پیسې هم غواړي هغوی له نړیوالې ټولنې ډېر شیان غواړي. دا ټول پرته د شرایطو او اړتیاو نشي ترلاسه کېدی. د طالبانو پتروسه د نړیوال ټولنې انتقادونو ته غبرګون نه دی ښودلی. خو د طالبانو د لوړو زده کړو وزارت ویان د خپل ټویټر په پاڼه لیکلي چې دغه وزارت سرپرست به ژر په دې اړه خپل دریځ په یو خبري کنفرانس کې شریک. د امریکا سفارت دغه چارواکي هغه راپورونه په کلکه رد کړل چې ګوند د امریکا متحده ایالات او نړیواله ټولنه هره اونۍ څلوېښت میلیونه ډالره طالبانو ته ورکوي. هغې وویل چې امریکا طالبانو ته هېڅ پیسې نه ورکوي او کومې پیسې چې افغانستان ته استول کېږي هغه د امریکا او نړیوال ټولنې پیسې دي چې په افغانستان کې د ملګرو ملتونو لخوا په بشري په مصرف لسی. د امریکا سفارت دغه چارواکي د بین الافغاني خبرو په اړه ویل چې دغه خبرو په اړه دوه ژر امکان په دې نه لیدل کېږي چې تر اوسه د طالبانو د مخالفو افغان سیاسيانو ترمنځ په دې اړه د نظر یووالی نشته دی او هغوی د دغه خبرو په اړه دوه لپاره چمتووالی نه لري. بیرمن ډیکر ویل چې افغانان باید په خپله د بین الافغاني خبرو لپاره زمینه برابره کړي. د امریکا سفارت دغه چارواکي ویل چې په تیرو پنځه کلونو کې هم د افغان سیاسيانو ترمنځ طالبان سره د بین الافغاني خبرو په سر د نظر اختلاف ډېر زیات موجود و چې طالبانو جمهوریت د سولې ته رسیدلو ته زیات ورسو. هغه ویل چې افغانان هیڅکله په دې باندې موافق شوي نه دي چې څوک د خبرو په میز کې دي او څوک کینی دي او د دغه امریکایي ډیپلوماټي په وینا هغه د ټولو افغانانو د ګټو پر ځای خپل ګټو خپل ډلو ګټو ته پاملرنه کړې ده. بیرمن ډیکر ویل چې افغانستان کې د امریکا سفارت پرانیستو په اړه پریکړې ته نه دي رسیدلي خو ځای تکړه چې دوی کابل ته د سنیدلو تمه لري. خو ویل چې لا په دې موقعیت کې نه دي چې ووایي دوی کابل ته سنیدو ته چمتو دي. دغه امریکایي ډیپلوماټي ویل چې په افغانستان کې د جنگ څخه ملاتړ نه کوي او د امریکا دا پیغام په خپل روسی سفر کې افغانان سره په کتلو کې هغوی ته رسولی دي.
نن او وضعیت
نن او وضعیت
د نړۍ سیمی او افغانستان پر روانو چارو او د نن په وضعیت خبرونه رپورټونه مرکی او تحلیلونه هر شپه په 9 بجې د امریکا غږ آشنا رادیو نه واوري.
درنو اوریدونکو لکه څنګه چې می په پرومو کې واوریدل نن او وضعیت په خبرونه کې موږ د سیمې او د افغانستان په اړه خبرې کوو. نن ورځی موضوع د چمن په سیمه کې د چمن سپین بولدک په سیمه کې چې کوم د ډیورن کرښه ده په دې باندې د پاکستانی ځواکونو د افغان طالبانو ترمنځ څو ځلې نشتې په تیر یو میاشت کې سیوی دي. په دې موضوع خبرې کوي چې هلته د خلکو وضعیت څنګه دی، د تګ راتګ کوم مشکلات دي. په دې اړه زموږ سره عبدالرزاق برق صاحب راسره مېرمه دي چې د چمن د د سیمې سره په دې اړه اکثره لیکنیم کوي او دا غسه به نور حال واخلو چې هلته د خلکو وضعیت څنګه دی، د نشتی بولی وسوې څنګه آینده کې دې څه امکانات چې دا نشتی به بیا د مامو کې. نو رزاق برق صاحب زموږ شخص تاسو اوري؟
بلې شغلی خلیل خان، ډیر تشکر، ډیر مننه تاسو زما غاوري.
او زه دی اورم برق صاحب. برق صاحب زما ولا پښتنه در لوري پښتنه بدای در سره چې دلته زید نه کیز راپوټونه رااله افغان حکومت یو دریز لري، پاکستان حکومت بل خبره کوي چې ځنه خلک وایي په کټارو لګولو جګړه سی وي، د الته وي په پوسټل جوړول باندې طالبان د خوایو پوسټ جوړه ده، دغه په سر نشته سی وي. په دغه سم کې اکثر د جمهوریت په حکومت کې به هم نشته سره وسوي. نو ستاسو معلومات څه دي چې د جګړې اصلي علت معلوم ده تر اوسه پورې؟ چې وجه څه ده خلک څه وایي؟ دغه ځکه خلک
قدرمن خلیل خان، ډیر تشکر، ډیر مننه ستاسو اوریدونکو ته سلامونه. در ټول غت خبره ده لکه دا تاسو چې دا خبره وکړه دا موضوع چې د ګونګه پاته سوی ده. د دې وجوهات دا دي چې یو خو په دغه سیمه کې رسنیو ته اجازه نه ورکوي چې هغه اولاد سي اصلي صورتحال معلوم کړي. بل خبره دا ده چې دی د اصلي دغه چې دی موضوع چې دا هغه دا ده چې دلته په ډیورینټ کرښه باندې اغزن تار واچول شو. د دې اغزن تار څخه وخلقو ته ډیر سخت مشکلات ورپېښ شول. در ټولو غټ مشکل دا راپېښ شو چې بارډر چې دی د پاکستان حکومت چې دی اغا ډیر سخت کی. اوس اول خبره دا ده چې کله چې افغانستان په وجود کې راغلی دی نو دلته د دغه سیمې چې کوم خلک دی دا خلک نه انګریز بند کو، نه د زرشا په وخت کې بند شو، نه د طالبانو په حکومت کې بند شو، په هیڅ حکومت کې د خلک نشو بند. او دا خلک چې ولو دا خلک د ډورین کرښه باندې باندې چې پراته دي او کو دي دا ډورین کرښه مانی نه. بل خبره دا ده چې دوی په دغه سیمه کې دوی به شپږ میاشتې په افغانستان کې وخت تیروي، شپږ میاشتې به په د ډورین د کرښه اخوا ته به ترول. اوس نه نه انګریز باندې کو، نه طالب باندې کو، نه زهر شاه باندې کو، نه سردار داوود باندې کو، نه ډاکټر نجیب الله باندې کو، هیڅ ادارو کو باندې. نن هغه د دې سیم خلک د پښتنه کوي د پاکستان د حکومت څخه چې هغه کومه بلا ده چې هغه د افغانستان د خوا راځي. په دا 200 کال کې دا بلا نه رااله، اوس دا بلا څنګه راځي چې هغه د دې بلا مخنیوي ته په اغزن تار باندې کې شنو چې دا اغزن تار دی ولګاوي و دې ته څه ګټه ورسېده؟ آیا دا بلا بند شو؟ آیا دا دهشتګردي بند شو؟ سوال نسبی دا کېدی. نو کچیر د پاکستان حکومت او هم د افغانستان حکومت خپل منځ کې سره کښینی، یاره دا څونه د افسوس خبره ده چې پر سرحد باندې د یو پوسټ د طالبانو لخوا د جوړولو یا د بار د پریکولو په اړه باندې د دوارو هیوادو درمیانس په یو میاشت کې درې واره جنگ کیږي او پر تار باندې په دوارو خواو ته لس کسان مړ کیږي، 50 کسان زخمیان کیږي، تجارت بندیږي، د خلکو تګ راتک بندیږي. اخر دا ولی کچیر د پاکستان د حکومت تار و دته ډیر قدرمن وي او پوسټه جوړول دی نه غواړي، خو مهرباني دی وکړي چې د دې سزا دی ولست نور کوي. نو د بار په وجه باندې د پوسټي د جوړولو په وجه باندې عام خلک ولې وجل کیږي؟ عام خلک څه ګناه ده؟ د عام خلکو څه ګناه ده
چې
د بار په خوا وسخه په سپین بولدکی او په چمن کې درنې ګولي هغه مشلي او د ګناه انسانانو سرونه پر مزکه پراته د بیګناه انسانانو مغزه پر سړک باندې پراته اخر د دې ګناه تو غرور سره معلومه ک
برسر مشرق درځي تاسو ته
چې دا پوسټ مې جوړاوه خود دې د دې سزا ولست ورکی د دې سزا او تجارت ورکی
برسر تاسو مشرق غوري
چې دوی د دوی د پوسټا د دې دا کم بار چې دې د دې کم لګول غواړي مېرباني دی وکي دا د خبرو د لاري حل کې په دې باندې په داسمه کې تجارت نه بندي په دې باندې ودوار خو ته پښتون افغان به ګنا افغانان نه مرکی اشه
برک صاحب تاسو موږ غوړی برک صاحب دلته په پښتون نه سره کوم کم خلک چې په دې سیمه کې بلد نه دي تاسو دلته وسیږئ دا سیمه په اړه کې خلک بوای چې خلک ته معلومات ورکړي چې د چمن خلک بولدک ته وراوړي الته کاروبار ده د دې تاګ راتګ د قانون راځي دا د دې خلک زیاتره خلک د سیمه ته ګرځر ویش وای چې د دوو هیوادونو ترمنځ یو قسم ویش ده دا چې تیر شلو کالو کې څومره بدلون رااله چې زه خپل مثال درکوم یو وخت ملګرو ملتونو سره په دغه سیمه کې کار کوو نو تاګ راتګ به افغانان کډوال براته د دې سره د ماجرونو د ریسر کار کوو نو بيخي د اغه شمیر چې ما کته دیش زره سلويش زره کسان د ورځې تګ راتک په بارډر باندې څه د غمنو نفت ناتي کارت کتل کېدون نه تذکرانه د بيزي چا غشتنه کوله اغه تم دغه د بابي دوستي د دروازې جوړشتم نو پیل سوي د تیر شول قانون کې څونه بدون را لوي وس د طالبان حکومت د خلکو سره چمن خلک بولدک ته وراوړي دا غي سره څه وړي او د بولدک خلک یا د کندهار خلک چې پاکستان ته راوړي چمن ته طرف د دې سره څنګه د ویزو شرایط سختي د خلکو تګ راتګ د مریضانو تګ راتګ د تجارانو کوم مشکلات کې به لږ معلومات راکړي
ډېر څه شکر تر ټولو غټه خبره دا ده چې په تاریخ کې اول وار دی دا د طالبان حکومت چې راغلي دي دلته په تاریخ کې اول وار دی چې د پاکستان د حکومت لخوا یو برګیټ پوچ دی اغا پر د سرحد باندې ځای پر ځای سوی دی ډیره سختي دا پیدا سوی ده او د دې سختي د وټ څخه چې دی د کندهار څخه چې کوم زنانی راځي پښتني راځي هغه ډیر سخت بیچارهګانی تنگول کیږي او بل د دې خوا چې کوم انسانان دي هغه د شناخت کارت په نامه د دسکری په نامه تنگول کیږي ها د پاکستان حکومت خبره کوي چې هر څوک د چمن شناخت کارت ولري او یا د سپین بولدک افغانی د سکرو ولري هغه کولای شي چې راځي خو دغه بیچارهګان چې د دې خواو چې رواني شناخت کارت ورکی خلک وایي زه د یو خبريال په صفت دا خبره درته کوم چې مال خلک راځي چې د خدای وریته وګوري دوی وایي شناخت کارت راوي موږ چې شناخت کارت ورشکاره کول پاکستانی چارواکي شناخت کارت را سواخي هغه وګورځي بیا ورسته دا اعلان پسې کیږي چې پلانی نمبر شناخت کارت ورکتي په کله کې دی پلان دی بیا دغه شناخت کارت د دې خپل خلک دي اغه د ځان سره ساتي او بیا په پیسو واسري ته ورقي واغه ته وایي چې دا نمبر شنه کارت مش پیدا کړی دي پلانیز تراسو دونه پیسې راکا ها آیا د پاکستان حکومت دا نه معلومه چې دلته په پاکستان کې شنخت کارت جوړي دل څومره ګران کار دي باور وکړه خلیل خان صاحب باور وکړ چې د پاکستان شناخته کارت دومره ګران دی لکه د امریکای ویزه چې اخی دومره ګران کارت دی.
او دغه برک صاحب د خلک چی په بارډر باندې راوړي دا چې الته د مسافر د پاره داس د استوګن یو زایستا مو خلک دا شینی خوښنه اسمان ته وي پراتی.
نصایب زه دا یو خبره درته پرکم اوس د دغه شنخته کارت پرنامه باندې او د د سکری پرنامه باندې کښنیان جونې چې دی مورې د پاکستان خواته راوړي او لور چې ده هغه په ستن بولده کې پاتې شي، یا لور راوړي یا زوی راوړي مور یې په ستن بولده کې پاتې شي. بیچاره ګان بیا اعلانونه کوي چې پلانې دغه دي دغه خلک چې دي دلته زموږ د چمن پریس کلب لراځي هغه مشتوی چې زما دغه ورور دی داسې رنګ یې دی دومره کج یې دی مهرباني وکړي که هر چا پیدا کړی دی د هر چا څور سره دی هغه دی او ماته پر دغه نمبر باندې راوستي اوس دا څونه مشکل کار دی.
برک صاحب پروګرام لږ وخت پاتې دی ورسی پښتنه بازار دا وکم د دې د چمنو د بولدک د سیمې قومي مشران دینی علما آیا د دې مسله باندې خبر دي چې دا دومره لوی مشکل ته جوړ ده د حکومت سره رابطه کړي د دې کوم ملت پال غوندونه چې دي دغه طرف یو کار سره د طالبان د حکومت سره خبر شي دا موضوع حل کی یو په دنیا کې هم نور ځای کې سره دونه ستا خلک راوړي ډیر په اسانه طریقه دارنګ مشکلات په بل چیر نه وي په پاکستان د هندي پنجاب سره د خلک زیارت ته راځي داسې مشکل به تاسو نه لیدل لکه دا دلته کوم بیزتی روانه ده او کوم مشکلات
نه ګوره د پاکستان حکومت د سکانو د لپاره کرتاپور راداري جوړي سکانو ته عمران خان چې کله وزیر اعظم وو هغه دا اعلان وکړي چې د کرتاپور د راداري مطابق سکان چې کوم د لاهور ته نږدې هلته یو ځای دی هلته کې د عبادت کې د پاکستان وزیر اعظم اعلان وکړي چې دغه سکان بغیر ویزه بغیر پاسپورت راتللی شي د هندوستان څخه. اوس سوال دا دی اوس هندوستان چې دی هغه د پاکستان سره مذهبي اختلافات لري، هندوستان اندوان دی او د افغانستان خلک چې دی پښتانه دي زموږ د افغانستان او د پاکستان پښتانه چې دي مذهب یو دي ژبه یو ده کلتور یو ده.
نو مشکل د حکومت د افغان حکومت کمزوري ده د پاکستان د زیات د پښتنو چې کوم قومي مشران دي دا غي د خوایو کمزوري ده کته غلن جواب راکړي په دې موضوع برخه بیا هم خبرې کوو پروګرام اخر دکې دي که څوک یو بریټ لري تاسو کده دا مسله راځي
دا یوازې کمزوري چې دا د پاکستان حکومت دا کار پدې کوي چې د دې ځای څخه تجارت بل خوا ته واړی او د دې خلکو روزګار نه غواړي د دې خلکو پرمختګ نه غواړي.
ډیر زیاته مننه عبدالرزاق برق صاحب چې موږ ته وخت راکړ په دې موضوع بیا هم خبرې کوو د ځای خلکو سره به هم خبرې کوو د طالبان د حکومت چارواکي هم راغواړو. ډیر زیاته مننه چې موږ ته وخت راکړ پروګرام کې مننه
سپاس ډیر مننه.